مشتدى پیغام راستو علي.
السلام عليكم. زه هلمند د سنډینو ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. زه په دوارو په شوبه نه مایزه یم. زما دغه هیلو ارزور د ازادۍ راډیو څخه ده چې زما غږ د لوړو مقاماتو پورې ورسوي. زه په دوارو په شوبه نه مایزه یم. نو د ولسمشر غني صاحب زما دا هیله ده چې دا زموږ محاش د پر وخت راکول شي. موږ عیال پسې دي، موږ څوک، موږ چاره څه. د ولسمشر غني صاحب مې ته هیله ده چې په موږ سره وګرځي او زموږ کار ته
فضل صاحب. دغه اوریدونکي خدای لمن څخه د شکایت د ماش په اړه شکایت درلود، البته او کندهار ولایت څخه هم ورته ستونزې لرو. موږ به یوه د بیلګې په ډول در واورو، بیا وروسته تاسو دواړو ته مشترک جواب ورکړئ.
مهرباني. السلام علیکم. د کندهار ولایت څخه خبر کوم، موږ مایبین یو. دا زموږ اواز مشران ته ورسیږي.
ملي فضل صاحب، که څه هم د دې اوریدونکو ژغ د کیفیت ډېر ښه نه و، خو بیا هم هغه ستونزې پوهېدل کېږي او وقنده دوی ستونزې هم د درک وړ ده. نو غواړم په دې اړه ستاسو جواب واخلم.
ډېره زیاته مننه. سلامونه او درنښت مې ومنئ تاسو ته او تخنیکي همکارانو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. شهیدانو او مالینو په چارو کې دولت وزارت د 1398 کال لپاره د مالیې محترم وزارت ته د بودیجې وړاندیز 13.6 میلیارد افغانۍ لیږلی و، او ژمنه دا وه چې د 3,11,000 سره د شهیدانو وارثین او مالیات لرونکو وګړو ته به دا بودیجه په 1398 مالي کال کې توزیع شي. ولې له بده مرغه د ملي بودیجې د کمښت له امله او په مالیې وزارت کې د پیسو د نشتون له امله موږ د تیر کال بودیجه کې کابو 5.5 میلیارد افغانۍ کمبود سره مخ شولو. د مالیې وزارت ونه توانید چې موږ ته 5.5 میلیارد افغانۍ بودیجه راکړي. په دې اساس په بیلابیلو ولایتونو کې د شهیدانو ځینې وارثین او مالیت لرونکي وګړي له خپلو حقوقو او امتیازاتو محروم پاتې شول. د دې ترڅنګ له 1492 تر 1499 کال پورې موږ 8 میلیارد افغانۍ باقیات لرو چې هغه هم د خلکو حقوق او امتیازات دي چې باید حکومت یې دوی ته ورکړي. دا ټول هغه څه دي چې موږ د تیرو کلو ناخوالو او ستونزو سره مخ وو. راتلونکي کال 1499 کال کې موږ د تیرو کلونو او د دې کال ټوله پاتې بودیجه او د خلکو پیسې او حقوق چې هغوی ته نه دي ورکړل شوي په پام کې نیولی، او د مالیې وزارت نه مو غوښتنه کړې چې پاتې حقوق او د کال حقوق په پوره توګه موږ ته راکړي. زموږ هیله مندي دا ده چې د مالیې وزارت لخوا موږ ته بودیجه راکړل شي تر څو موږ توزیع پیل کړو او دوی ته د دوی حقوق او امتیازات ورکړو. یو موضوع چې هیوادوال هم په دې پوهیږي، شهیدانو او مالینو په چارو کې دولت وزارت عایداتي وزارت نه ده چې له خپلو عوایدو نه د دې قشر ته د دوی حقوق او امتیازات ورکړي. موږ د حقوق او امتیازاتو په برخه کې د مالیې وزارت تصمیم او پریکړې ته په تمه کیږو. تر څو چې د مالیې وزارت لخوا موږ ته دا بودیجه رانه کړل شي، موږ هیڅکله په دې قادر نه یو چې د خلکو حقوق او امتیازات پر وخت ورکړو او په پوره توګه توزیع کړو. زموږ لویه ستونزه دا ده. موږ په بیلابیلو ناستو کې د مالیې محترم وزارت ته ویلي چې ژر تر ژره دې موږ ته په مکمله توګه بودیجه انتقال کړي تر څو موږ د خلکو حقوق هم په مرکز او هم په ولایاتو کې توزیع کړو.
بله فضل صاحب، تاسو یو ټیک ته اشاره وکړله چې بقین تاسو عایداتي اداره نه یاست، خو په ټول کې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې یو مسؤل اداره یاست، او کچیر دغه یو ستونزه را منستکیج لکه وست چې یو کال یا دوه کال یا تاسو کال دوی پاتې دي له ماشونو څخه، نو د دې بدیل لارې څه دي؟ مثلا د عادي خلک د نور کسان چې معلولیت نه لري دوی کولی سي مختلف کارونه وکړي، اما د خلک نسی کولای چې خپل ورځنی چارې د نور کارونو لاري تمویل کړي، نو د دوی پای څه بل خلک څه بدیل لارې ورته پالیسي طرح او پلانونه یو شی ورته ستا کله چې
بوجه نه سره بل لتیرو نه میاشتو راهیسي کله چې دا وزارت رامنځته شوی موږ د مالیات لرونکو وګړو ملي ستراتیژي جوړه کړه. د ملي ستراتیژي پر اساس مو د مالیات لرونکو وګړو د کارموندنې طرحه کابینې ته وړاندې کړه چې د کابینې د غړو لخوا تصویب شوه، او د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې په ټولو دولتي اداراتو کې او په خصوصي سکتور کې 3% مالیات لرونکي وګړي استخدام کړي. د تیرو دوو میاشتو راهیسي موږ چې کومه ارزونه وکړه له 1% نه پورته مالیات لرونکي وګړي په دولتي دوایرو کې، په لوی سرنوالۍ کې، په دفاع وزارت کې، په داخلي وزارت کې، او په نورو بیلابیل ارګانونو کې استخدام شوي دي او یا هم د استخدام په حالت کې دي. د دې ترڅنګ موږ د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پرون د کابل ښاروالۍ سره او راتلونکي څو اونیو کې به د ټول افغانستان د ښاروالۍ او د شهیدانو او مالینو چارو وزارت له ادارې سره داسې هوکړې لیکونه لاسلیک شي چې په ټولو ښارونو کې به 40% غرفې د شهیدانو وارثینو مالیات لرونکو وګړو ته ورکړل شي. د دې ترڅنګ موږ د حمایې صندوق رامنځته کړ چې 3 دسمبر د مالیات لرونکو وګړو نړیواله ورځ وه، په هغه کې د مالیات لرونکو وګړو د مالی تمویل لپاره یو صندوق رامنځته شو. مالیه وزارت کې د لپاره خاص کوډ جوړ شوی چې د ملي او نړیوالو تجارانو او بیلابیلو بنسټونو لخوا هلته مرستې ټولیږي، او بیا د یو خاص میکانیزم پر اساس به په دوی باندې توزیع شي او اړمنو کسانو ته به ورکړل شي. د دې تر څنګ نور بیلابیل اقتصادي برنامې دي چې عملا کار پی شروع ده، او موږ په پام کې لرو چې راتلونکي څو کالو کې د شهیدانو وارثین او مالیات لرونکي وګړي له اقتصادي پلوه بډایه کړو او دوی حمایه کړو. ولې په ټوله کې بل لوی ستونزه چې دا اداره ورسره مخ ته لتیرو څلويختو کلونو راهیسي په دې اداره کې د سیستم د شفافیت او د یو پراخ ډیټابیس په نوم هیڅ وجود نه درلود، او پراخ فساد شتون لري. لبد مرغه موږ ډیری داسې اسنادونه لرو چې هغه خلک د جعلي او نقلي اسنادو په لرلو سره کلونو کلونو راهیسي د شهیدانو د وارثینو په نوم او د مالیات لرونکو وګړو په نوم باندې حقوق او امتیازات ترلاسه کوي، چې دا سبب ګرځېدلې چې د افغانستان حکومت شفافیت او د دې ترڅنګ د بودیجې په مصرف کې احتیاط وکړي. موږ د وسایقو بررسي پیل کړی چې په ټولو ولایاتو کې عملا پروسه جریان لري. د امنیت شورا لخوا رهبری کیږي د امنیتي ارګانونو، د سیاسي امنیت وزارت او د دې ترڅنګ د قضایی ارګانونو غړیتوب هم پکې شته. تر اوسه پورې په سلګونه جعلي او نقلي اسنادونه هغه پیدا شوې دي، او خلک یې سرنوالۍ ته معرفي شوې دي، چې دا هم د شفافیت پر وسلو کې یو مهم ګام ده. نو موږ په عین حال کې له یوې خوا پالیسي سازی کوو، له بلې خوا د سیستم پر جوړولو بوخت یو، او درېم اړخ چې تر ټولو ډېر مهم ده هغه فاسدي حلقې چې د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو په نوم باندې بیلابیل جعلي کارتونه لري، د هغوی په تثبیت کې هم بوخت یو. هیلمندی دادا چې په تیرو 10 میاشتو کې کوم کارونه تر سره شوي دي او راتلونکي یو کال کې به کوم کارونه تر سره شي، دا به د مالیات لرونکو وګړو د شهیدانو د وارثینو په ژوند کې یو ډیر مثبت بدلون راولي.
بله فضل صاحب، دقیق زما یو پوښتنه هم که څه هم تاسو تر ډیره جواب کړه، خو مسله د فساد وه. تاسو ویل چې په سلګونو داسې کسان تاسو پیژندلی دي چې هغوی جعلي اسناد ترلاسه کړي د معلولینو معیوبینو پیسله، هغه د واقعي کسانو مستحقو کسانو حق دوی اخیستی دی، خو دغه کسان هم بیا بېرته موږ ته شکایتونه کوي، وایي هغه مسؤولین چې دوی ته دغه مرستې رسوي په دوی کې هم فساد شته. البته دا د دوی ادعا ده، او دوی په هغه قسمت کې هم د حکومت توجه غواړي چې هغه مسؤولین چې دغه مرستې دوی ته رسوي هغوی هم باید مستحق د غیر مستحق څخه بیل کې په شفافه توګه، نه دا چې پیسې د دوی په وینا پیسې خپل جیبو ته واچي.
رښتیا هم دا لا بده مرغه په ولایاتو کې هم ځینې زیرت ارګانونه چې په دې پروسی کې لمک سره دخیل دي او په مرکز کې هم بیلابیل هغه ارګانونه چې د اسنادو په تثبیت او په تایید او د مالیت لرونکو وګړو د طرزالعمل پر اساس لمک سره همکاري کوي هغه په داسې مواردو کې دخیل وي. موږ یوازې د خپلې ادارې نه دیارلس کارمندان چې په هغه کې د بیلابیلو بستونو خلک هم په ولایتو کې هم په مرکز کې په تیرو لسو میاشتو کې موږ لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي او په پام کې لرو چې ځینې نور هم لوی څارنوالۍ ته وپېژنو تر څو له هغوی نه څېړنه وشي. د دې تر څنګ په تیرو دوو میاشتو کې موږ شل داسې موارد د صحت عامې محترم وزارت سره شریک کړي دي چې هغوی د مالیت لرونکو وګړو د تثبیت په برخه کې تیروتنې کړي او یا هم د مامورینو لخوا یې اندېښنه داسې ده چې کیدای شي فساد رامنځته شوی وي. نو دغه ارګانونه هم له بده مرغه په دې برخه کې وختن فوختن دخیل وي. دوی د معلولینو او د شهیدانو د ورثینو د اسنادو په پروسس کولو کې د دې طرزالعمل خلاف کړنې ترسره کوي. ژمنتیا شتون لري د عمل چټک ګامونه پورته شوي دي. ډیری خلک څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. هیلهمندي دا ده چې ډیر ژر به موږ د وثایقو د څېړنو پروسه پای ته ورسوو او وتوانېږو چې شفاف اسناد د بایومیټریک له لارې سیستم ته داخل کړو او دا ټوله پروسه بایومیټریک شي.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکي ته ورسو د پښتنه هم تاسو جواب کوي تقریبا ستاسو د مخکېني جواب سره هم مطابقت لري. دا به واورو.
بله السلام علیکم. زه طلا اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. وروسته د سلامونه څخه دا پیغام پرېږدمه چې د میرزادی معیدین دپاره دولت که کوم پلان نه لري نو ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزادی معیوبین دپاره هم خدمات وړاندې کړي ځکه د مرزادی معیوبین تر غیر مرزادی معیوبین زیات مظلوم او بیچاره دي. نو هیله لرم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. وسلام.
دقیقا په ډیر شمیر خلک طبیعي معلولین دي. د هغوی لپاره موږ د مالیت لرونکو وګړو د قانون د تعدیل تازه مسوده عدلیه وزارت ته وسپارله چې دوی یې پروسیس کړي او موږ وتوانېږو چې په قانون کې ژور بدلون راولو. د فعلي قانون پر بنسټ زموږ اداره مکلفیت لري چې جنګي مالیت لرونکو وګړو هغه که نظامي وي او یا هم ملکي وي چې جنګ ځپلي خلک وي هغوی ته باید رسیدګي وکړو. ولې د تازه طرحې پر بنسټ چې دا قانون باید تعدیل شي په هغه کې طبیعي معلولین هم شامل دي. موږ په ټول هیواد کې 900,000 مالیت لرونکي وګړي لرو او ژمنتیا دا ده چې ټولو ته رسیدګي وکړو.
آیا فکر نه کوئ چې د دوی دپاره د روزنیزو مرکزونو جوړول به یو ښه پیشنهاد وي؟
د طرحې پر بنسټ د کار او ټولنیزو چارو وزارت مکلفیت لري چې دوی ته روزنیز برنامې او پروګرامونه په هیواد کې دننه او د باندې جوړ کړي او دا خلک ټرین کړي او په دې باندې کار هم روان ده. ولې په دوی کې ډیری داسې علمي کادرونه دي چې هغه ماسټري لري، هغه لیسانس لري او هغه لوړې زده کړې لري. تر اوسه پورې هغوی ته فرصت نه ده ورکړل شوی. موږ ډیر فوکس په دې باندې کوو چې له یوې خوا د دوی ظرفیت لوړ کړو، له بلې خوا دوی ته کاري فرصتونه پیدا کړو، له بلې خوا اداراتو ته د دوی فزیکي لاسرسی هغه عملي کړو. دوی په ډیرو اداراتو کې د بریل سہولت دوی ته نشته، د رامپ سہولت دوی ته نشته. دوی چې کله یوې ادارې ته مراجعه کوي هلته دوی نشي کولی چې د ویل چیر له لارې لاړ شي. دا ټول هغه کارونه دي چې د دې طرحې پر بنسټ به ادارات چې په هغې کې د اصلاحات ادارې د برخه ده چې د استخدام پروسه به دوی مخته وړي، د خاص رقابت پر اساس په هغې کې دولتي ارګانونه دي چې هغوی به د خپلو بستونو لیستونه آماده کوي چې په کومو برخو کې مالیت لرونکو وګړو له ظرفیت څخه ګټه اخیستلی شو. په هغه کې کار او ټولنیزو چارو وزارت ده چې هغوی به د ظرفیت سازي کار کوي. په هغې کې د معارف وزارت او د تحصیلات عالي وزارت ده چې هغوی به دوی ته بورسونه برابروي او دوی به خارج ته لیږي تر څو لوړې زده کړې وکړي. دا ټول هماهنګي او پالیسي سازي زموږ وزارت د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت په غاړه لري او د دوی مدیریت هم
ډېره زیاته مننه کوم. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ښاغلی ضیاء الحق فضلي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.